یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمه 12 بجې شوې. خبری خبرونه ته مو ظفر د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوو. د اروپا د پارلمان مشروي طالبان خزي لمخې لري کوي او اروپایي ټولنه غواړي چې افغاني میرمنې پرمختګ وکړي. روبرتا میستولا پرونه په ټویټ کې ولیکل چې د افغانو میرمنو حقونه په چټکۍ تر پښو لاندې کیږي او سختې تر فشار لاندې دي. د اروپا د پارلمان مشر پر طالبانو نیوکه وکړه چې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځیو مخې نیولې ده. تر 15 میاشتو ډېر وخت وشو چې د افغانستان په اکثره سیمو کې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بندې دي. د ایران سپای بازاران انقلاب اسلامي ځواکونو د عراق په شمال کې د کردانو پر مرکزونو د توغندیو او ډرون الوتکو بریدونه کړي دي. تهران دا کردان تورن کړي دي چې د ایران د ننه په ناکراریو کې لوی لاس لري. د راپورونو له مخې اردبیل هوایي ډګر ته څیرمه د ایراني کردانو د کولمه ګوند او د ایراني کردستان د ډیموکراټانو ګوند مشرانو مرکز په نښه شوی دی. د ایراني کردستان د ګوند یو جګپوړي غړي محمد نظیف قادري د دې برید پر مهال چې وړ مورزو شو وژل شوی دی. د انډونیزیا حکومت د زلزلې د 122 قربانیانو له کورنیو سره مرستې کړې دي. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدو نن جاوا ولایت ته ورغلی او هلته یې د مرستو د ژمنه کړې ده او له ژغورونکو څخه یې وغوښتل چې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د انډونیزیا په لویدیځ کې د جاوا په ولایت کې پرون د ریختر د 5.6 درجې په کچه زلزله وشوه چې 122 کسان یې ووژل او په لسګونو نور یې ټپیان کړل. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي مرکز شاوخوا د یوې خوندي سون د جوړېدو لپاره د سلا مشورو د زیاتوالي خبر ورکړ. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسي د زاپوریژیا د اټومي مرکز د خوندیتوب په تړاو نور چې زیات ورنه کړل، خو له 2 میاشتو راهیسې د هڅې پیل کړې دي چې د اټومي مرکز خوندي شي. ښاغلي ګروسي پرون د خبره هم وکړه چې د زاپوریژیا د اټومي مرکز شاوخوا د شنبې او یکشنبې په ورځو کې بدې ډزې شوې دي چې په رستیو میاشت کې د لچتی پیښو څخه ګڼل کیږي. او د فوټبال باندې نړیوال جام کې نن ارجنټین له سعودي عربستان سره، ډنمارک له تونس سره، مکسیکو له پولانډ او فرانسا له استرالیا سره مخامخ کیږي. د دې جام لوبو په ترڅ کې پرون درې لوبې وشوې. په نمړې یو کې انګلستان پر ایران شپږ ګولونه وکړل او دوی یې وخوړل. هلند سیګنال ته د 2-0 ماتې ورکړه او درېمه لوبه د امریکا متحده ایالاتونو او ویلز ترمنځ یو یو په وړاندې مساوي پای ته ورسېدله. د فوټبال نړیوال جام د 3 ټیمونو ترمنځ د قطر په کوربهتوب له یکشنبې راهیسې پیل شوی دی. تاسو د ازادي راډیو نوې خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. د اروپا د پارلمان مشروي په افغانستان کې د ښځو حقونه ورځ تر بلې لږ وخت سره مخ دي او راتلونکی هم نه څرګندوي. شي دې مېرمنې نور څه ویلي دي؟ وړاندې په خبرونه کې په راپور کې درته وایو. غزنی کې قومي مشرانو د ولور او د واده د لګښتونو د رقمونو پریکړه کړې ده. د چې څنګه به دا پریکړه عملي کیږي وړاندې خبرونه کې درته وایو. اروزګان کې مشاعره شوې ده.
تا تراشم زړګی زما فارغ شي بی لتا مې اندیشنې د زړه مارونه.
موږ وړاندې خبرونه کې د دې مشاعرې بشپړ راپور درته لرو. د فوټبال له نړیوال ډګر به مو هم خبر کړو. د ایران مسلو ته به هم تم شو. ملتیا مو غواړو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. تورپا د پارلمان مشروي په افغانستان کې د خزو حقونو ورسترلې ګواخ سره مخ دي او راتلونکي هم نڅرګندي. د موړې پرون د اروپای پارلمان د عمومي غونډه په پرانیست کې ویل په افغانستان کې تر اوسه هم جوني منځني خوانځي او ته نه دی پریخودل شوی او طالبان هڅه کوي چې خزي ورسته پاتې شي. اخو بیا د خزو د حقونو فعالانې لړېوالې ټولنې غوړي شو د خزو اونجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره ګامونه واخلي. چو زیات په امید څرګرم لور.
د اروپای پارلمان مشروای په افغانستان کې د نجونو خوځو ژوند په ټاپه ولاړ دی. روبرتا میتسولا پرون د اروپایي پارلمان د عمومي غونډې په پرانیسته کې ویلي د کابل له سقوط 15 میاشتې وروسته ښځې مخ په زیاتېدونکو توګه له ټولنیزو او عامه چارو ایستل کیږي او عمومي ځایونو ته یې د تلو مخه نیول کیږي. نوموړي په افغانستان کې د نجونو منځنیو ښوونځیو بندېدو ته هم اشاره کړې او زیاتوي طالبان هڅه کوي چې ښځې وروسته پاتې وي.
د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره له ژمنو سره سره د کلونو پرمختګ شاته روان دی. د اروپا پارلمان د افغانستان خلکو ته ژمن دی، نه پر هغو واکمن شویو ته. طالبان غواړي چې ښځې وروسته پاتې وي، خو موږ غواړو چې هغوی پرمختګ وکړي. څو چې په ټولنه کې خپل مناسب ځای ترلاسه نه کړي، موږ به یې د غږ پورته کولو ته دوام ورکړو.
د اروپایي پارلمان مشر وایي په افغانستان کې د ښځو حقونه ورسره تر بلې لګواخ سره مخ دي او راتلونکي هم نات څرګند دی، خو طالبان بیا دا خبره نه مني او وایي اندي زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې داسې څه نشته چې وخی د چا حق نقص شوی دی.
د اسلامي امارت له خوا نه روان دي کوم برخو کې تر اوسه رسیدګي نه دي رسیدګي وسی، بل داسې هیواد قوانین عملي کول یا اسلامي قوانین په ټولنه کې پلي کول دا د چا د حقوقو نقض نه.
طالب چارواکی داسې مهال د قوانینو د عملي کېدو خبره کوي چې تر اوسه د خپل اوسنی رژیم لپاره هیڅ ډول قانون نه دی اعلان کړی. تر خوا طالبانو د ښځو د حقونو هغه فعالان هم نیولي چې د قانون پوهانو له انده په مشهور ډول د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړی. له دې فعالانو ظریفه یعقوبی، د هغې خور او عالی عزیزي په ګډون یو شمېر لا هم د طالبانو په بند کې دي. د سه‌شنبه په ورځ د افغانستان لپاره د امریکا شارز دافیر کرنډیکر هم په خپله ټویټر پاڼه یو ځل بیا د طالبانو له بنده د ظریفه یعقوبی او د هغې د همکارانو د ازادۍ وختنه وکړه. وای هغه خزی چې د خپل حقونو په اړه غږ پورته کوي افغانستان ته زیان نه رسوي، بلکې برعکس خپل سرنیونی د افغانستان صوبات ته زیان رسوي او په هیڅ ډول سولې ځامل نه دی. په ورته وخت کې د خزو د حقونو یو فعال چې اوس هم افغانستان کې دا ونه غوړي نوم یې پر راپور کې خپور شي ازادي رادیو ته وویل نړیواله ټولنه باید د خبرو پر ځای د افغان چون او خزو د حقونو د خوندیتوب لپاره عملی ګامونه واخلي.
اوس په افغانستان کې انجونی حق نه لري چې باید تعلیم وکړي، د خپل هغه تګ راتګ ګرځېدل حق نه لري چې خپل کورنۍ سره وګرځي، د تعلیم د ښه خدماتو حق نه لري چې د چانه وغوښتي او هغه درخواست وکړي. تاسو مکلف یې چې خلکو سره مرسته وکړي.
د طالبان اوسنی رژیم داسې مهال د نجونو او ښځو د حقونو په نقص تورن دی چې دوی د نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه په کور دننه او نړیواله کچه غوښتنې نه یوازې دا چې په پام کې نه دي نیولي، بلکې ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه لا زیاتوي. د نوي بندیزونو یې خالي حمامونو، تفریحي پارکونو او لوبغالو ته د ښځو د ورتګ مخنیوی د یادونې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس په د هیواد په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په ختیځ نورستان کې د مجدیش او کمو ترمنځ د سړک د وی برخې د بیا رغونې چارې پیل شوې دي. د دې سړک دا برخه په وروستیو میاشتو کې سیلونو ورنه کړې وه. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په نورستان کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی احمد نبی ازادي راډیو ته ویل د کمو او مردیش سړک چې په وسیله کامدیش او برګمټال ولسوالۍ هم له یو بل سره نخلبي، تیرو بارانونو او سیلابونو ویجاړ کړي. د هغه په خبره چې د خلکو ستونزو ته په کتوې د سړک بیرغولو باندې کار پیل کړ.
کامدیش په ساحه کې چې کمو او مردیش دوه کلی دی، په هغه کې سیلابونه وته وو او سرک او همدغه شانته د خلکو زراعتي ځمکه وګولاندې کړې وو او په سرک کې هم ډېر مشکلات وو. او د هغې د وجه نه د فائده عامې ریاست 1.2 کیلومتر سرک کمو او مردیش په ساحو کې افتتاح وکړه. کار یې په اوس جریان کې دا انشاءالله په درې میاشتو کې چې دی د ولس لپاره د خدمت وړ وګرځي.
مولوی احمد نبی وایي د سرک جوړولو چارو کې لسګونو بیروزګارو کسانو ته د کار او نفقه ګټلو زمینه هم برابره شوې ده.
فائده امه د وزارت د ترمن تخصیص شوې د دې لپاره 4 میلیون او 4 لک او 8000 او همدغه شان نور صدقې دي. دومره د وزارت د ترمن د دې لپاره تخصیص شوې ده پیسې ده، نو امکان لري چې 100 کسانو همدغه شان د دې لپاره چې دی او کار زمینه برابر شي. قرارداد په شکل باندې شرکت والا اخیسته دي.
د سیمې اوسیدونکو وای د سرک ویجاړېدو سره کړهونه زیات شوی. د دوی په وینا چې پیټي او ناروغان نږدې 2 کیلومتر په اندازه پر شا او څارویو انتقالوي چې د خوراکي او نورو توکو بي هم ورسره لوړی شوی. اوس چې سرک بیرته جوړیږي پرې خوختي. د کامدیش په مردیش کې د تیر کال اگست کې او په کمو کې د روان کال په اگست کې زورور سیلابونه راوتلي وو چې په دواړو سیلابونو کې شاوخوا 200 کسانو ته مرګ ژوبله اوختي وه او په لسګونه کورونه باغونه ژرندې او لارې ګودرې ویجاړې کړې وې.
اوس په د ختیځ نورستان په سویل کې اورزګان ته ورشو. هلته په مرکز ترین کوټ کې مشاعره شوې ده چې د دې مشاعرې پر مهال شاعرانو شعرونه ولوستل او یو شمېر چارواکو وینا کړې دي. له سیمې پرې راپور لرو.
دا روزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست پانګړ کې ادبي بهیر دی چې تیر ورځ نه وخت ما ځګر مهال تر سره شو. په دې مشاعره کې د شاعرانو تر څنګ یو شمیر طالب مسولینو هم ګډون کړی وو. د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کاریا غولی قریشی د مشاعرې تر پیل وړاندې د شعر او ادب پر ارزښت خبرې وکړې.
زمیناره ته سعید سویده کده مشاعره تو ورتګ وی الحمدلله امنیت تامین دی هیڅ نو مشکل نسته. ځوان په هیڅ باندې دا کوشش کوم چې د خپل ځوانانو لپاره هغه زمینی ورته مساعدې کمه هغه سہولتونه ورته برابر کم کم چې زموږ ځوانان د اړتیا لري.
د مشاعرې په پاتې برخه کې شاعرانو شعرونه ولوستل چې ډیره برخه یې حماسي وه او د هیواد مینه په کې رانغښتې وه. هغوی په خپلو شعرونو سره د ادب د مینوالو تنده خړوب کړه.
د مجاهد ملالۍ د میوند ورور هلمند تا ته وژلې د نړۍ د بلا مور هلمند تاریخ بلې کې کارنامې ساده اتلو ظلمو
ای جانانه سب درت وایم داسې میانان ولکه زاوته
نه په عرب نه باجم کې بل ممنون پاتې دی د پیغمبر اصلي وارث اوس یو غشتن پاتې دی.
زموږ د کلي سم او غر ګناهکار دلته چنار دلته نشکر ګناهکار ستاسو بچم هر یو سړی جنتی
تا تراشم زړګی زما فارغ شي بی لتا می اندیشنې د زړه مارونه کار تو می دیر شه دنیا ملکونه
د مشاعرې په وروستۍ برخه کې دیني عالم مولوی محمد نسیم هم خبرې وکړې او دغه ډول ادبي بهیرونو پر ترسره کېدو یې ټینګار وکړ. د همداراز ویل چې د شعر په ژبه د اسلام قرآن او نظم ملاتړ عبادت دی.
کچېری په دغه شعر کې زما نیت دا وي چې دغه شعر زه وایم د دې لپاره چې زه په دې شعر باندې اسلام ستایم، په دې شعر باندې دین ستایم، په دې شعر باندې قرآن ستایم، په دې شعر باندې جهاد ستایم. نو د الله د رضا لپاره دا نیت ورته وکړي دا هو به هو عبادت دی محترمو مسلمانانو، دا عین عبادت دی.
تر دې وړاندې هم په دغه ولایت کې د اورزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره ترسره شوې وه چې په پښې کې زرګونه کسانو ګډون کړی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
نړیوالو مسایل ته هم تم کیږو خو تر هغې مخکې ورزو فوټبال ته. د فوټبال په نړیوال جام کې بیګا ایران له انګلستانه شپک پر دوه ماتې وخوړه. سربیره په دې چې په نړیوال جام کې دا د ایران تر ټولو بده پایله ګڼل کیږي د لوبې ګڼ نور اړخونه هم درلودل. سفیله ستانکزی پرې راپور لري.
د قطر له زرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د فوټبال په نړیوال جام کې پرون یو لناندریو او پیخو ډکه لوبه وشوه. د انګلستان د فوټبال د ملي ټیم غړو د ایرانی مظاهره چانو سره د خواخوږي د سرګندولو په پار د لوبي تر پیل مخکې په ځمکه یو زنګونو واه او خپل درناوی وکړ. د ایران د فوټبال د ملي ټیم غړي هم د ایران د ملي سرود د غږیدو پر مهال غلي پاتې وو. دوی دا کار سربیره په دې وکړ چې د راپورونو له مخې په تیرو څو اونیو کې د حکومت تر سخت فشار لاندې وو. تر لوبه مخکې هم د جمهور رئیس ابراهیم رئیسی سره کتلی وو. په وروستیو څو اونیو کې ګڼ ایرانی ورزشکارانو د ملي سرود د غږیدو کېدو پر مهال په غلي پاتې کېدو سره په یو ډول د حکومت د هغو ځپونکو اقداماتو په وړاندې خبرګون وښود چې د مظاهره چانو په وړاندې ترسره کوي. له ایران دننه او د نړۍ له ګوټ ګوټه په زرګونه ایرانیان چې خطر ته تللي وو د ایران د سرود د خبرېدو پر مهال شور ماشور وکړ او د نظام ضد شعارونه یې ورکړل. د ایران د حکومت ځینو ملاتړو هم په لوبغالي کې حضور درلود او ناخوښي وو. د ایران او انګلستان ترمنځ لوبه د دوحې په خلیفہ نړیوال سټیډیوم کې وشوه. لوبه تر هغه وروسته د ایران له لاسه ووتله چې د دوی اصلي ګول کیپر علي رضا بیرانوند له بل ایرانی لوبغاړي مجید حسینی سره ولګید او پوزې ماته شوه. دای په ناچارۍ له لوبغالي وېستل شو او ځای دویم ګول کیپر حسین حسینی ته ورکړل شو. د حسینی پر راتلو سره د ایران دروازه خلاصه شوه او د لوبي تر پای شپږ ګولونه وخوړل. د ایران ټیم بیا یوازې دوه ګولونه ووهل. دا په نړیوال جام کې ایران د ملي ټیم تر ټولو بده نتیجه ده. تر دې مخکې هیڅ کله په نړیوال جام کې شپږ ګولونه نه دي خوړلي. په نړیوال جام کې د ایران د ملي ټیم حضور خایي ډیر سیاسي شي، ځکه د دوی لوبي په دغه یواد کې دننه د پراخو مظاهرو لسمې اونۍ سره سمون خوري. هغه مظاهرې چې د راپورونو له مخې هر ورځ پکې د حکومتي ځواکونو لخوا له خلکو سره زور زیاتی کیږي او تر دې دمه پکې سلګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي.
بیا به هم د ایران یوې مسلې ته تم شو. راپورونه وایي ایران په خپله یوه اټومي بټۍ کې د 80% سوچه یورانیمو غني کول پیل کړی دی. د ایراني رسنیو د راپور له مخې تهران ویل دي چې دا اقدام د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د هغې غوښتنې په ځواب کې شوی دی چې له تهران څخه یې د نوري همکارۍ غوښتنه کړې ده. همدا شیبه احمد تکل سره په سټډیو کې دی، نور جزئیات وړاندې کړي. تکل صاحب ستړي مشي.
ډیر زیاته مننه. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د ایران حکومت د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته خبر ورکړی چې د فوردو تر ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د 80% سوچه یورانیم غني کول پیل کړی دي. اسنانه ما دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې IAEA ته په یو مکتوب کې خبر ورکړی چې په فوردو بټۍ کې د 80% سوچه یورانیم غنی کول پیل کړی دي او دا یادونه هم کړی چې دا د IAEA د ورستۍ پریکړلیک په جواب کې خبرګون دی. د تیرې پنځشنبې په ورځ د IAEA د مشرتابه د بورډ 15 شوغړو هیوادونو هغه پریکړلیک تصویب کړ چې لمخې د ایران په دریو اټومي بټیو کې د یورانیم د موندل شویو نخو په اړه په تحقیقاتو کې د سمدستي مرستې غوښتنه شوې. دا خبره د بندو دروازو شاته د IAEA د غونډې ګډونوالو ډیپلوماټانو کړې ده. ایرانی رسنیو ویلي دا اقدام د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د هغې غوښتنې په ځواب کې شوی چې له تهران څخه د نورې همکارۍ غوښتنه کړې. د SNN په نوم د ایران یوې بلې خبري شبکې بیا خبر ورکړی چې تهران غواړي د نتانز او فردو په اټومي تاسیساتو کې نوي سنټرفیوژونه هم ځای پر ځای کړي. ریټرز خبری آژانس په 13 جون میاشت کې راپور ورکړ چې تهران په پام کې لري د فوردو په اټومي بټۍ کې د یو ډول نویو سنټرفیوژونو د ځای پر ځای کولو لپاره د یورانیم د غني کولو فعالیتونه زیات کړي. د سنټرفیوژونو دا ورته لري چې د یورانیم د غني کولو د بیلابیلو کچو ترمنځ بدل را بدل شي. IAEA په روان 2022 کال کې د دوهم ځل لپاره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تحقیقاتو اړوند پریکړلیک تصویب کړی، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه دا پریکړلیک رد کړ او ویل دا سند سیاسي انګیزه لري.
ډیر مننه احمد تکل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستي جزئیات راکول.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم مرزو نړیوالو مطبوعاتو ته لنډه کتنه لرو.
کاناډایي ګلوب اند میل ورځپاڼې د طالبانو په واکمنۍ کې د کندهار د زندان په اړه یو مطلب خپور کړی. کاناډایي ځواکونو د 2001 او 2014 کلونو ترمنځ په کندهار کې پوځي ماموریت درلود او په دې ترڅ کې د سرپوزې د زندان مسؤلیت هم کاناډایي پوځیانو په غاړه اخیستی وو. ورځپاڼه لیکي د سرپوزې زندان چې یو وخت په افغانستان کې د کاناډا پوځي ماموریت د خپلو ویاړونو یوه برخه بلله، د ښه نیت د اقداماتو مخینه لري، خو د ښه نیت نتایج ښه نه وو، ځکه د ورځپاڼې په وینا اوس مهال د زندان یوه ډیره بدرنګه او ناوړه څیره خپله کړې او بندیانې په ډیرو بدو خطرناکو روغتیایي شرایطو کې ساتل کیږي. وړاندې په مطلب کې لولو د کندهار د زندان بیا رغونې ته چې د جمهوریت نظام د سقوط تر مهاله طالب بندیان پکې ساتل کېدل. په جګړه ځپلي افغانستان کې د قانون د حاکمیت د پیاوړي کولو لپاره د هڅې په سترګه کتل کېدل. د 2008 او 2008 کلونو ترمنځ د کاناډایي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې لنیول شویو طالب بندیانو سره د کندهار په زندان کې د افغان ځواکونو د ناوړه چلند په اړه راپورونه خپره شول او د 2008 کال په جون میاشت کې طالبانو د یو منظم او پیچلی پلان په ترڅ کې پر دې زندان برید وکړ چې په نتیجه کې 1200 بندیان وتښتیدل. په همدې وخت کې د کندهار د ولایتي بیارغونې ټیم یا پی آر ټی ته د دې زندان د ادارې مسؤلیت اوس پرل شو او د کاناډا پاوز د 15 میلیون ډالر په لګښت د زندان بیا ورغاوه. د ګلوب ان میل په مطلب کې وړاندې راغلی چې د سرپوزي په زندان کې اوس طالبان تر ډیره هغه کسان ساتي چې د کوکنارو د کروندو د مخنیوي د عملیاتو په ترڅ کې نیسي او یا په مخدرو موادو روږدي دي. ورسپانه په دې ډله کې د هغې 1.5 کلنې ښځې یادونه هم کوي چې د 15 ماشومانو مور ده او طالبانو د مخدرو موادو د پیرلو په تور نیولې ده. د زندان اوسنی مشر مولوي حسیني ګلوب ان میل ته ویلي چې اوس مهال دا زندان کافي کارکوونکي، برېښنا، صحي امکانات او درمل نه لري. لاس انجلس ټایمز ورسپانې په یو مطلب کې د افغان ښځو وضعیت ته کتنه کړې. د دې مطلب عنوان دی: هغه کال چې په ترڅ کې طالبانو په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر ضد جګړه پراخه کړه. ورسپانې په دې تصویري راپور کې د بامیان ولایت د اوسیدونکو زهرا وفا کیسه نقل کړې ده. د راپور له مخې زهرا ته هغه ورځې وریادېږي چې د او میړه به د دې لپاره چې د خپلو ماشومانو د تعلیم لګښت برابر کړي وچه ډوډۍ خوړه. راپور زیاتوي چې زهرا اوس د طالبانو د واکمنۍ له نوي واقعیت سره مخامخ ده او د هغې غږ د دې فکر له وجې چې د دې د ټولو زحمتونو نتیجه ښایي هیڅ وي ریګدي. زهرا لاس انجلس ټایمز ته ویلي چې د خپلو لوڼو لپاره ډیر زیار وګاله، ډیرې پیسې ولګولې او هغوی ډیرې هوښیار نجونې دي، خو اوس مجبوره ده چې په کور کې کینی. زهرا وایي هر ځل چې په دې اړه فکر کوي سر یې په درد شي. لاس انجلس ټایمز لیکي زهرا وفا او د هغې لوڼې د نورو افغان نجونو او ښځو په شان د افغانستان لپاره د طالبانو له سخت دریځي پلان سره مخامخ دي او طالبان په پام کې لري چې نه یوازې د ښځو د تعلیم بلکې په ټولنه کې د ښځو د ژوند په برخه کې هم د ساعت عقربه پر شا بوځي.
مخکلی دی چې په غزنی کې د قومي مشرانو پریکړه ته ورشو چې پریکړه کړي نور په پودونو کې د ولور او د واده لګښتونو رقموي. ورزو یو یادونه کوم چې د فوټبال نړیوال جام کې نن ارجنټاین له سعودي عربستان سره، ډنمارک له تونس سره، مکسیکو له پولند سره او فرانسا له استرالیا سره مخامخ کیږي. او لوبي لري تاسو کولی شئ چې د دغه لوبو چوسیات د ازادي رادیو په پانه چپته ازادي رادیو ډاٹ کام د هلته واتساریو لدی جزئیاتو خبر شي. اوس بغزنی ته ورشم. د غزنی په ګیرو لسوالی کې یو شمیر قومي مشرانو د ولور او پودونو کې د زیاتو لګښتونو د رقمولو پریکړه کړې ده. لدغه پریکړې سرغړونکې په یو لک افغانۍ جریمه کیږي. تر دې وړاندې د غزنی مرکز ترڅنګ د غزنی په اندړه او قرباغ لسوالیو کې هم ورته پریکړه شوې و. جزئیات په دې راپور کې وره.
د درې لک افغانۍ ولور او پواده کې د زیاتو لګښتونو د رقمولو پریکړه دا پریکړه د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې سیمایز مشرانو کړي. ویل سوي چې لدی ورسته هیڅوک د زمله کورنۍ د زیات ولور او د واده زیات لګښت په نامو د پیسو اخیستلو حق نه لري. دغه مشرانو د زیات ولور او په ودونو کې د زیاتو لګښتونو ترڅنګ جبري ودنه، له قانوني عمر شکته ودنه، با بیړۍ او په بدو کې د انجونو ورکول د اسلامي لارښوونې خلاف عمل بللی او پریکړه یې کړې چې له دې وروسته به هیڅ کورنۍ له دغې پریکړې سرغړونه نه کوي او سرغړونکی به یو لک افغانۍ جریمه کیږي. دغه تصمیم په داسې حال کې نیول کیږي چې په زوم د زیاتو لګښتونو منل یو دود ګرځول سوی. تر دې پخوا په ګیرو ولسوالۍ کې د زوم له کورنۍ څخه تر 1 میلیون زیاتې افغانۍ د ولور په توګه اخیستل کېدې. دا دغه ولسوالۍ د بیلابیلو قومونو مشران چې د رحیم خیلو کلی په غړ جماعت کې سره راټول سوي وو، د انجلۍ ولور 3 لکه، په بنی ورکول په 15 لکه او د کونډې میرمنې ولور 1.5 لک افغانۍ ټاکل سوی دی. ګیرو هم د غزنی له غټو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي چې اندړ، موسخیل، ترکی، لیلیزی او ځینې نور قومونه پکې آباد دي چې په ګډه د یو شمیر ناسمو رواجونو او دودونو په وړاندې تړون کړی. خو په ګیرو ولسوالۍ کې ګڼ شمیر کسان د دغه پریکړې هرکلی کوي او وایي دغه پریکړه په دې ولسوالۍ کې یو مثبت خوځښت رامنځته کړي. عنایت الله عظیمي د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
ګیرو ولسوالۍ کې چې قومي مشرانو او مخورو د ورول او د واده د لګښتونو په اړه باندې کومه پریکړه کړې ده، کوم ګام یې پورته کړی دی، واقعا ډیره پر ځای پریکړه ده، ډیره ښه پریکړه ده، یو ډیر نیک اقدام ده. د واده لګښتونه ورول ډیر زیات ملاماتوونکي وو، که څه هم اوسنی ورول هم ډیر زیات، خو بیا هم د پخوا په نسبت باندې نسبتا ښه ده.
ځینې نور کسان بیا دغه پریکړه یو نیک اقدام ګڼي، خو ویره ښیي چې هسې نه، دغه پریکړه د پخوا په څیر د څه مودې لپاره عملي او بیا لغوه سي. عبدالمجید د غزنی ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی وایي باید دغه کار دوام ومومي، د بې ځایه لګښتونو او لوړو ولورونو د مخنیوي لپاره له هرې ممکنه لارې ګټه پورته سي چې ټولنه له بحرانه وژغورل سي.
خو موږ ویره لرو چې بیا به هم په ګیرو ولسوالۍ کې دغه پریکړه ته ډېر خلک ژمن پاتې نه شي، ځکه چې په تېر کې هم دغسې یوه پریکړه د قومي مشرانو له لورې سوې وله چې بېرته همدې قومي مشرانو له لورې ماتې سوه. نو که دا ځل بیا هم دغسې د یوه ښه پریکړې په وړاندې قومي مشران بېرته پاوته پاتې کېږي او عملي جنبه نه خپلوي، نو یو به دا وي چې پر قومي مشرانو به د سیمې خلک باور وبایلي او بل په راتلونکي کې به دا لګښتونه لا پسې لوړېږي، هم د ورور هم د واده.
دا ګیرو ولسوالۍ تر دغه پریکړې درې میاشتې وړاندې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې هم قومي مشرانو د 300,000 افغانیو ولور د ټاکلو پریکړه کړې وه. تر هغه مخکې د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې هم د ځینو قومونو ترمنځ 250,000 افغانۍ ولور ټاکل سوی و، خو د دې تر څنګ په غزنی مرکز کې هم د ځینو قومونو ترمنځ 300,000 افغانۍ ولور ټاکل سوی و چې دغه پریکړې تر اوسه پورې په ډیری سیمو کې عملي سوي هم دي.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تاسو موږ غږ د آزادی رادیو اوري او سمورزو ساس پیغامونه
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، تاسو زما چې الله موحد د هلمند ولایت د بغنی ولسوالۍ د سرباز سیمه څخه وښه ولرم شکله په نوې دښ فعالیت لرم. دا خبره تاسو ته کوم از ما زغ تلور مقامات تر ورسېږ. ما ول دغه د هلمند میوه چې د دغه د هلمند وچه میوه چې د یا دغه پمبا چې د اپای په فروش ورسول شي او اسلامي امارت څنګه غوښتنه د چاره ورون ته د لار زمينه برابر کړي اصل حدات باندې یا پر دغه کمی لار چې نړیوال صادر شي دغه کوم وچه میوه د پمبا چې د نو دا کمی د افغانستان ورې دولت استفی دولت چې دا تجارت له هم ور باندې او د خوراکي توکو بیل ورسی د جمع پر رسې دوه. نو دا خو دا ډیر تاثیر په دښنیان باندې ځان می چې دا د ازواکي اختاکی ریا مریضان دي نور خلک دای چې خپل کور کې دوی نه لري، خلک راګول دوی باندې قدرت نه لري، خدای خبر غنم په شپږ څور خوې دي منی. نو دا اسلامي امارت باید ډیر هڅه په دغه لارو کې پر سرحدات باندې وکړي نو د نړیوال څه دغه شان صادر شي اوس مطلب د کندهار انار دي دا پر روز کې نه راځي ومه لږ دغه د بار لا تر سره د پاکستان خواته. نو دا خو بیا دغه تجارت اون ته څو سخت ځان به چرسیږي. نو پاره پاک دی رحم وکړي. السلام علیکم.
یتریالی عزیزی د کندهار ولایت کا خبره کوم. زه ترجمان يم د حساب کندایان سره ما کار په ډیفرنت ډیفرنت پارټي او پارټي ما کار کوي. موږ په افغانستان کې پاتې شو. موږ خو خپل ځان ته یو پروسه د لور کې یو مو موږ کورونا دې چول اړل موږ رقم رقم مشکلونه موږ جوړ درل. ما دا خوښ دي چې دا یو موږ ته یو یلا یو پروسه جوړ کړي چې د خپل خلک پاتې دي دا وایي چې څوک په کار لري نه څوک کار اته خپل ور ماته پیژنې سره سوالای نه ماته کومه کرا کوي ټول کې وتی هغه د استعمال ته نيتي وایي دا سره جوړ ما ګر ټیم ګر ما په مشکل خبرې سره کوم څه نه سره کوم نه تاسو ډیر نه وران ما ما دا پیغام دی زما ځخ ما همکار یا زما کارمندان چې دا زما ځخ غواړي. سلام.
السلام علیکم محترم. دا طالبان ډیر بخیل خلک دي چې ته قواد نور کوي. دا جمعه وګورو دا یخ وګورو دا ولګو تند وګورو دی تقوان نور کوي. وا سخی حبیب الله ولو کان فاسقا. سخی دوست خدای دی ولو کا فاسق وی. والبخیل عدو الله ولو کان زاهدا. بخیل دخمن دو خدای دی ولو کا زاهد وی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
د خبرونې په دویم نیمه کې درته 15 دقیقې او نیز بحث لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. د اروپا د پارلمان مشروعي طالبانو خزې لمخې لري کوي او اروپایي ټولنه غواړي چې افغانې میرمنې پرمختګ وکړي. روبرټا متسولا پرون په ټویټر لیکلی دی چې د افغان میرمنو حقونه په چټکۍ تر پښو لاندې کیږي او سخت تر فشار لاندې دي. د اروپا د پارلمان مشر پر طالبانو نیوکه وکړه چې لشپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو مخه نیولې ده. تر 15 میاشتو ډېر وخت وشو چې د افغانستان په اکثره سیمو کې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بندې دي. د ایران سپای پاسداران انقلاب اسلامي غورځنګ د عراق په شمال کې د کوردانو پر مرکزونو د توغندیو او ډرون الوتکو بریدونه کړي دي. تهران دا کوردان تورن کړي دي چې د ایران دننه په ناکراریو کې لاس لري. د راپورونو له مخې اردبیل هوایي ډګر ته څیرمه د ایراني کوردانو د کولما ګوند او د ایراني کوردستان د ډیموکراټیک ګوند مشرانو مرکز په نښه شوی دی. د ایران کوردستان د ګوند یو جګپوړي غړي محمد نظیف قادري د دې برید پر مهال چې وړ مورز شو ووژل شو. اندونیزیا حکومت د زلزلې د 112 د قربانیانو له کورنۍ سره مرسته کوي. اند اندونیزیا ولسمشر نن جاوا ولایت ورغلې د هلته د مرستو د ژمنه کړې ده او له ژغورونکو څخه غوښتلې چې خپل هڅو ته دوام ورکړي. د اندونیزیا په لویدیز کې د جاوا په ولایت کې پرون د ریختر په کچه د 15.8 درجې زلزله وشوه چې 112 ته کسان پکې ووژل شول. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر د اوکراین د زاپوریژې د اټومي مرکز شاوخوا د یوې خوندي زون د جوړېدو لپاره سلام مشورو د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسی د زاپوریژیا د اټومي مرکز د خوندیتوب په تړاو نور جزئیات ورنکړل، خو له څو میاشتو راهیسې د هڅه پیل کړې ده چې د اټومي مرکز خوندي کړي. او د فوټبال په نړیوال جام کې نن ارجنټین له سعودي عربستان سره، ډنمارک له ټونس سره، مکسیکو له پولند سره او فرانسا له استرالیا سره مخ کیږي. د دې جام په لوبه کې پرون درې لوبې وشوې چې انګلستان ایران ته د شپږ ګولونو په ورکولو سره ماتې ورکړه. همدارنګه هالند سینیګال ته 2-0 ماتې ورکړه او درېمه لوبه د امریکا او ویلز ترمنځ وه چې مساوي پای ته ورسېدله. د فوټبال نړیوال جام د نړۍ د 2 ټیمونو ترمنځ د قطر په کوربتوب له یکشنبې راهیسې پیل شوی دی.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن 15 دقیقې بحث ته چې احمد تکلی کوربایم خرغلست. د شنبې په ورځ د طالبانو تر ادارې لاندې سترې محکمې اعلان وکړ چې د تخار ولایت په مرکز طالقان ښار کې د جمعې تر لمانځه وروسته 19 کسان د زنا، له کوره د تیښتې او غلا په تور هر یو د 9 درو په وهلو محکوم شوي دي. سترې محکمې په یوه اعلامیه کې ویلي چې محکومو کسانو پر دې پرېکړه قناعت وکړ. د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې دا په افغانستان کې د درو وهلو لومړنی مورد نه دی. له دې دوه ورځې مخکې د بامیان اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو په دې ولایت کې یو هلک او یو نجلۍ د ناروا اړیکو د لرلو په تور په متروکو وهلي دي، او له هغه مخکې د کندهار په ګډون د هیواد په نورو سیمو کې هم د طالبانو د شریعت په اساس محکوم کسان په درو وهل شوي دي. په دې حکمونو کې تر اوسه د قصاص او د لاس د پرې کولو په ګډون د حدودو د تطبیق راپور په رسمي ډول نه دی ورکړل شوی، او د طالبانو حکمونه تر ډیره د درو پر وهلو متمرکز دي، خو د بشري حقونو کورنیو او نړیوالو ډلو له دې کبله اندېښنه ښودلې ده. د بشري حقونو د څار په سازمان کې د آسیایي څانګې مرستیالې پاتریشا ګاسمن ازادۍ راډیو ته وویل که طالبان د انسانانو د لاسونو او پښو د پرې کولو او په عام محضر کې د خلکو د سنګسرولو په شان بېرحمانه او افراطي احکام بیا تطبیق کړي، د نړیوالو د غندنې مستحق دي. د نن په 15 دقیقې بحث کې د همدې موضوع په اړه له شنونکو سره بحث کوو. د خپرونې میلمانه دي افغان سیاستواله شکریا بارکزی او د سیاسي او حقوقي چارو شنونکي هاتف مختار. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. خبرونه له میرمن بارکزی سره په خبرو پیلو. میرمن بارکزی، د سیخکاری چې طالبان بیا غواړي چې په افغانستان کې شرعي احکام جاری کړي، مګر څومره د اندېښنې خبره ده د هغو معیارونو په اساس چې نړیوالو د بشري حقونو لپاره وضع کړي دي؟
سلامونه او نیکی هیلی. زه فکر کوم چې ټول افغانان د پخواني رئیس سپورت وضعیت نه خبر شو چې څه شو.
فکر کوم چې له میرمن بارکزی سره زمونږ اړیکه پرې شوه، خو ښاغلی مختار راسره دی. مختار صاحب، د نړیوالو بشري حقونو په اساس د حدود او قصاص او د درو وهل په ټوله نړۍ کې ممنوع دي، نو دا ستاسو له نظره فکر کوئ چې په څه ډول سره طالبان په داسې حال کې چې په دې نړۍ کې اوسیږي غواړي له نړیوالو سره اړیکې ولري، دا به د دوی ترمنځ دغه تناقض څنګه حل کیږي؟
تاسو ته او ستاسو له طریقه ستاسو لیدونکو او ریدونکو ته تر د دورې او د قصاص موضوع خو په نړۍ کې ډېر سابقه لري. اوس په آچا کې هلته قصاص کیږي او دورې هم وهل کیږي، په برتانیا کې هم داسې دی، په سعودي کې هم قصاص کیږي. نو کله که موږ غواړو چې فقط د افغانستان اوسنی نظام مثالونه په نړیوال کچه ورکړو چې دا د درس نه خراب دی، اسلام خو په من المجموع د ارزښتونو باورونو عادونو له متن او بطن نه وتلی یو مفکوره دی. هر ټولنه د نړیوالو پورې لاندې حق لري چې د خپلو ارزښتونو او باورونو له مخه یو نظام ولري. اما تر کوم ځایه پرې چې اوسنی شرایط په افغانستان کې دی، زه غوره به دی چې د افغانستان اسلامي امارت تر ټولو د مخه پر داسې یو میکانیزم د کار وکړي په نړیوال خپل مشروعیت ترلاسه کړي، او د افغانستان د ملت له طریقه خپل مشروعیت او بیا د نړیوالو مشروعیت ترلاسه پیدا کړي، تر څو موږ وسو کولی په داسې یو میکانیزم کار وکړو چې هغه نړۍ ته هم د منلو وړ وي. اما قطعا دا نه دی چې د افغانستان د خلکو ارزښتونو او د غرب ارزښتونو موږ سره یو ځای کړو. په بشري لحاظ هم جنایتونو په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې هغه جنایتونه وشول چې ډیر متمدن ملکونه په افغانستان باندې جنایتونه وکړ.
مختار صاحب، خبره دا ده چې طالبان غواړي، عملا وایي هم چې غواړي په دې نړیواله ټولنه کې اوسي او له نورو هیوادونو سره تعامل وکړي او اړیکې ولري، او مخصوصا غواړي چې هیوادونه یې په رسمیت وپیژني. نو کله چې تاسو توقع لرئ چې یو د نړۍ هیوادونه مو په رسمیت وپیژني، د نړیوالو ځینو نورمونو اصولو ته خو به هم درناوی کوي؟
قطعا هم داسې دی. کله چې موږ د ارزښتونو او باورونو موضوع دلته د خلکو د اعتقادونو موضوع دی، او نړۍ کې هیڅ داسې یو فرمول او میکانیزم کې نه راغلی چې تاسو یو جامعې یا د یو ټولنې ارزښتونو او باورونو پر خلاف ودرېږئ. که د افغانستان دود او دستور او قوانینو مراجعه وکړو، یا د اسلامي ثقافت او تهذیب او اصول ته مراجعه وکړو، دلته داسې مسائل نه پیدا کیږي چې نړۍ سره موږ مشکلات ولرو. اما د قصاص او د حدود جاری کول د اسلامي اصول تر سیوري لاندې دا څوک تغییر نشي ورکولی. موږ نشو کولی چې د نړیوالو قوانینو پر خاطر خپل قوانین تغییر ورکړو. له بل اړخه یو ځل بیا دې خبرو ته مراجعه کوم چې موږ تر ټولو د مخه ضرورت او اړین د افغانستان د اسلامي امارت لپاره دا دی چې نړیوالو ته د خبرو او اترو دروازې خلاصې کړي.
ډیره زیاته مننه. زمونږ خبرې له میرمن بارکزی سره مخکې نیمګړې پاتې شوې. میرمن بارکزی سره زمونږ اړیکه بیا ټینګه شوې ده، مهرباني وکړئ میرمن بارکزی.
مننه. زه غواړم په واضح ټکو باندې ووایم چې کوم حدود او قصاص او یا هم کوم شریعت چې طالبان وایي هغه غواړي په افغانستان کې عملی کې وجاري وساتي، اول خو دوی متاسفانه خپله په شریعت باندې ډېر نه پوهېږي. ځکه چې په شریعت کې اکراه نشته، یعنی په زور او جبر د چا نه اقرار اخیستل نشته، حتی حرمت په شریعت کې نشته. او تر ټولو مهم په شریعت کې باید یو صالح او عادل قاضی اوسي چې البته تجربه ولري، پوهه ولري، علم ولري. د دې تر څنګ زه فکر کوم په ټولنه کې نور شیان هم باید رعایت شي چې بیا د هغې اصولو پر مطابق باندې احکام جاری کیږي. د بیلګې په ډول باندې باید یو شفافه حسابدېه نظام اوسي، خپل امیر خلکو ته جواب دی اوسي. شریعت خو همدا حکم کوي، د تاریخ د اسلام هم همدغه کوي وایي. او په شریعت کې خو جبر هم نشته، زور هم نشته، تحدید هم نشته، دغه شیان دی چې نشته مګر نن سبا طالبان یې کوي.
میرمن بارکزی،
په افغانستان کې اجازه راکړئ، په افغانستان کې همیشه قوانین په اسلامي نړۍ کې د ټولو قوانینو څخه جوړ شوی، یعنی که تاسو د افغانستان قوانینو ته مراجعه وکړئ تاسو به وګورئ چې په هغه کې د ټولو مذاهبو هغه جنبې اخیستل شوي چې د ټولنې په ګټه باندې.
میرمن بارکزی، خبره همدغه ده. مخکې ښاغلی حاتف هم همدا خبره یاده کړه چې د شریعت تطبیق نه په افغانستان کې نوی دی او نه په نوره نړۍ کې نوی دی، نو مشکل په کوم ځای کې دی؟
مشکل د تطبیق په څرنګوالی کې دی. مشکل په دې باندې دی چې د شریعت نه ناوړه ګټه اخیستل کیږي. مشکل په دې کې دی چې صالح، عادل، با تجربه او پوه قاضیان نشته. مشکل په دې کې دی چې تصامیم د قضاتو لخوا څخه یا د یو هغه کس لخوا څخه چې انسلاک قضایي ولري اخیستل کیږي نه. په یو کلی کې، په یو ځای کې ستاسو فکر کوي چې دا سنګسارونه چې دی کوي د کوم شرعي اصولو پر بنسټ باندې دي. دا خلک چې په عام مازار کې کینې او ورېښته یې ورته لنډۍ کوچنۍ کوي، دا شریعت کوم ځای کې دی؟ دا خلک چې دورې وهي او دې لپاره چې وایي سلا د چیرته ده یا موټر د چیرته ده. په اسلام کې خو دا شی نشته کنه چې د یو چا سلا یا موټر یا پیسو په خاطر باندې خلک په فزیکي لحاظ باندې تر فشار لاندې راشي. یا مثلا په عام محضر کې تاسو یو ځوان هلک کینوي او ویخته ور باندې وخره، په اسلام کې خدا شي نشته. که چیرته یو څوک ویخته ولري نو باید ویخته ورته وخریل شي یا د ګری په حساب باندې ورته جزا ورکړل شي. او په شریعت کې خدا هم نشته چې تاسو په خود باندې لاس پورته کړئ. هغه مطلق پردی ښځې چې نه تاسو ته محرم دی، نه حق ور باندې لرئ، نه نفقه یې ورکوئ، نه امنیت ورته نیسئ، نه کار ورته برابرورئ، نه درس ورته. دا هغه شیان دي چې په شریعت کې شته خو متاسفانه د طالبانو په قانون کې نشته. نو زما اول تاسو نه غوښتنه دا ده، کله چې تاسو شریعت کلمه کار اخلئ محتاط او متوجه اوسئ. زه به خوشحاله شم چې تاسو چې د طالبانو د وینا یا درخواست په اساس باندې دغه شیان شته، ځکه چې اسلامي نړۍ بیا هوسم افغانستان کې چې تیریږي وایي چې دا د اسلام ښکارندوی نه دی او دینه روسه خو په خپله د افغانستان
میرمن برکزی
مسلمان امت به خفه شي په دې باندې.
زمونږ په سریزه کې خی تاسو نه متوجه شوي په صریح ډول په همدغه ترتیب سره یاده شوي چې تاسو ویلي، ځکه چې مونږ په دې مسله کې بې پرې یو. په هر صورت ورزو دی خغلی مختار نظر اخلو. مختار صاحب، دغه کسان چې په تعلقان خر کې په درو وهل شوی دی، نه دیرش درې هر یو جرمونه یې ظاهرا دا خودل شوی چې زنا او لکوره تیخته او غلا، او هغه نور چې په بامیان ولایت کې په درو وهل شوی، همدارز مخکې له کندهار مو راپور درلود چې په درو وهل شوی. څومره مطمئن یاست تاسو ویلی شئ موږ ته چې دا به د یو داسې قاضي لخوا دا حکم ورکړل شوی چې پوره به په شریعت پوه وي او په ټولو شرعي احکامو به خبر وي؟
دا موضوع نه باید تحریف شي، او هیله مو دا دی چې اول خو دغه واژه چې استعمالیږي چې طالبان په شریعت نه پوهیږي، دا د خندا وړ دی. طالبانو د اسلام د متن او د اصول او د فقه بنیاد پر یو میکانیزم کار کوي. دا چې یو موضوع کې زموږ افاقي معلومات وي او اکادمیک او سیرنیز او اسلامي معلومات نه لرو او غواړو پر دغه ادرس خبرو کو، فکر کوم چې دا هغه زموږ بس انحراف خواته وي. دویم موضوع دا دی چې شریعت په نړۍ کې یو شریعت دی. هم دا اوس په اندونیزیا کې اساس کیږي، په موریتانیا کې قصاص کیږي. د دې تفکیک چې دا والی عالم دی، مبارز دی، مجاهد دی، د دې تفکیک باید څوک وکړي، د چا له طرفه وشي، قوانین څه رقم باید تطبیق شي. تر ټولو د مخه را دی چې اسلام قطعا د ته اجازه نه ورکړي چې یو سړی په لاره ودره او تهدید یې کړه، تحقیر یې کړه، توهین یې کړه.
مختار صاحب، دا پیښې شوي دي، دا پیښې عملا راپور ورکړل شوی، نه یوازې په ازادۍ راډیو کې بلکې په نورو رسنیو کې هم د دې ډول پیښو په لاره کې د خلکو د درولو، د هغو د ویښتو د لنډولو، په درو وهلو، د پوره حجاب د نه مراعات په تور، د نجونو او ښځو سره د تاوتریخوالي او د اوس له کوره د تیښتې په تور. اول که دا هم واضح کړئ چې له کوره د تیښتې جزا دورې دي، نه دېرش دورې یا دېرش دورې؟
که تاسو اجازه راکړئ چې د خپل خبرې لړۍ میل کم، ځکه زما د خبرې آخري جز به پاتې کیږي د موضوع. تاسو په شریعت باندې خبرې کوئ، شریعت دا وایي ته په شریعت خبره کوي، ته په خپله په شریعت برابر یې، تا د شریعت اصول د تا په وجود کې لیدل کیږي، ته د شریعت نه داسې یو لري چې هغه د قوانینو تر سوری لاندې تشریح کې. زه غواړم خپل نظر ووایم، د چا په نظر کار هم نه لرم. هدف دا دی چې د افغانستان اوسنی نظام، یعنی اسلامي افغانستان ته اړین او ضروري دی. مخکې مې وویل چې تر ټولو د مخه د حدود د نافذولو نه تر مخه داسې یو مشروعیت باندې د کار وکړي چې افغانستان د سیاسي او نړیوال انزوا نه ووځي. یو ملي اجماع د کار وکړي چې هغه ملي اجماع افغانستان قانون اساسي منځته راوړي، او هغه ملي اجماع وشي توانی چې د اسلامي اصولو تر سوري لاندې قوانین نافذ کړي. تر کوم ځایه پرې چې خلک له کوره تښتېدلی او په درو وهل سوی، زه فکر کوم اوس اساس شرایطو کې د وخت دا نه دی چې موږ دوره نافذ کړو. تر ټولو د مخه غوره دا دی چې افغانستان له انزوا نه وباسو، ملي اجماع منځته راوړو، هغه افراد او اشخاص چې په افغانستان کې قدر پاتې سوی، افغانستان د بیرته د افغانستان د جوړولو کار شروع کړي. نظر مو دا دی چې شریعت د چا لپاره نه تحریف کیږي او نه د چا په خاطر پریښودل کیږي. افغانستان یو اسلامي نظام دی، اسلامی ملک دی، خلک مسلمانان دی، شریعت باید پکې حاکم شي، بل هر شریعت پر خلاف په افغانستان کې ځای نه لري.
مننه مېرمن برکزی، تاسو مخکې یادونه وکړه چې قاضي باید عادل وي، او تاسو دا هم تور پورې کړ چې طالبان په شریعت نه دی پو. په کوم اساس تاسو وایي چې طالبان په شریعت نه دی پو، یا دغه پریکړه چې د شریعي احکامو د تطبیق په خاطر کېږي دا عادلانه او په شریعت برابر نه دی؟
زه غواړم تاسو ته سلام او بيدونکو ته دا وایم چې مراجعه وکړئ او مطالعه وکړئ. مراجعه کوم څه چې په افغانستان کې تیریږي او کیږي، او مطالعه دا اول خو شریعت کوم شی نه دی چې سړی هغه ساقط کړي د یو وخت لپاره، چې وایي ولا نن سبا وضعیت ورته برابر نه دی، بیا یې سبا تطبیق کړي. یعنی هغه داسې موقت شی نه دی، هغه یو احکام دی چې باید جاري وساتل شي. د دې تر څنګ کوم شیان چې ما مخکې بیلګې هم تاسو ته وړاندې کړل، دا چې قاضي باید عادل اوسي، پوه اوسي، دا هغه شرط دی چې زه نه ورته وایم، دا خپله شریعت ورته وایي. ځکه چې یو پاک او عادل قاضي او پوه قاضي چې په قضاوت باندې پوه شي، که تاسو پوه شي په اسلام کې وایي تر ټولو مهم ستر او مسؤلیت نه ډک وظیفه همدغه قضاوت دی. سیده چې منګل تاسو انسانان متاسفانه ځان ته حق ورکو، د بل چا په حتله باندې قضاوت کوو، نظر ورکو، او ګناه نه ځان بی خبر ساتو، کنه حتی غیبت کول څومره ستره ګناه ده، مګر موږ ته ډېره عادي خبره ده.
په کوم اساس تاسو وایي چې طالبان دا وړتیا نه لري، یا دا قضایي او شرعي صلاحیت نه لري چې دا احکام صادر کړي؟
قضایی احکام لپاره باید تاسو د هغې د تطبیق لپاره باید انسلاک قضایی ولرئ. اکثریت کوم خلک چې نن سبا طالبان او اخوات خاص اول وګړي متعدد اداري دي چې دي ځان ته د اختیار ورکي چې د شریعت په نامه باندې احکام تطبیق کړي. مثلا کچېته البته دا غشيان چې مونږه هدا اقل و مليدل په دې باندې خبرونه او اخبارونه جوړ شو ځان څوک شي نه دی جوړ کړی. مثلا که په عام مازار کې مونږ وینو چې یو ځوان لک په چوکې باندې کېنول شوی، لاس پښې ورته تړل شوي او وخته د امر بالمعروف یا په هماغه محل کې د یو مولوي یا ملا یا د طالبانو لخوا څخه قیچ کېږي، دا شرعي حکم نه دی، دا شرعي حد نه دی چې دی جاري ساتي. شریعت حکم هم دا دی چې هماغه کس چې دغه صحنه یې جوړه کړي باید تر پوښتنې لاندې لاړ شي او هم باید جواب ووسي او هم باید جزا ویني، ځکه چې دا حد کې حرمت دی. څو شیانو په مابینځ کې فرق شته. یا مثلا موږ وینو چې دوی چې خلک زندانو ته یا چې یا هم شخصي زندانونه ډېر لري چې په شریعت کې شخصي زندان نشته، تاسو وینئ چې په فزیکي لحاظ باندې وحلو تکول شته او هغه هم صرف د یو پوښتنې جواب لپاره چې وایي ته وایي چې تا سره دا شی شته او که نه، چې دا دوی ته هغه اقرار دی چې په اکراه اخیستل کېږي، چې دا هم په شریعت کې جواز نه لري، مطلق منع دی. نو کوم شیان چې شریعت خپله منع کړې او د سر په سترګو وینو طالبان یې عملي کوي، دا په دې معنا باندې ده چې طالبان په شریعت باندې ډېر وارد نه دي، خبر نه دي، تعلیم و تحصیل نه لري. د دې اکثره هغه د دیوبند او حقانیانه اضافه شیان نه دي لوستي. متاسفانه نن سبا په افغانستان کې حتی ځینې شیانو کې ما واورېدله چې وایي که چېرته دا د لمونځ په وخت کې پرتوک د پښو نه جګ نه وي، رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې شی په دغه اتادی په دې نه پوهېږي چې د پیغمبر په وخت کې خالي هماغه اوږد کمیسو پرتوک نه و چې هغه بیا څومره لنډ وي څومره اوږد وي. هغه وخت تاسو ټولو ته معلوم دی چې ټوټه ده تکه چې موږ ورته وایو ډېر نه پیدا کېده. حتی یو روایت دی چې خلیفه د اسلام چې غوښته خپل کمیس اوږد جوړ کړي، یعنی د زنګنو نه کته کې خپل زوی مرسته اخیستې وه د ټوټې لپاره. نو دا هغه شیان دي چې متاسفانه نن سبا د شریعت نه هم غلطه استفاده په افغانستان کې کیږي، ځکه چې په شرعي احکامو او شرعي قوانینو باندې پوه خلک نشته. تاسو ورشي وګورئ د طالبانو په صف کې څومره باسواد خلک شته، حتی هادي نصه د قران دی په جلساتو کې غلط تلاوت کوي. نو یو څوک چې د خپل قران معنا نه پیږي تلاوت کې هم اشتباه او صحوه ورن کیږي یو ځل نه په قراتو باندې، بیا نو تاسو راځئ ما ته وایسته چې دی شریعت نه دی او دی شریعت نه راوتلی دی او زه په چه شی باندې قضاوت کوم؟ زه نه قاضی یم، اما زه ځان ته دا واک ورکوم حکم څه چې وینم اورم هغه باندې خبرې کوم.
مننه مننه میرمن بارکزی. ښاغلی مختار ستاسو ځواب.
اول دلته دا دی چې دا وایي چې زه قاضی نه یم چې قضاوت وکم، خو خبرې قضاوت دي. کله چې په قضاوت نه پیږي او په اسلام نه پیږي نو بیا د اسلام له ادرس نه خبرې څنګه کوي؟ زه قطعاً به د پیږم چې ته هم د قرآن یو عبارت نه شي ویلی.
که خبرې مو په موضوعات متمرکز وي ښاغلی مختار،
داسې موضوع د ګواښ ونیسئ. تاسو چې کله د خپل سیاسي اهدافو لپاره د ده لپاره چې د یو نظام سره مخالفت لري هر څه دی چې په خوله راځي، د حضرت عمر دغه روایت هم غلط ویل او هلته پرتوک نو اما لونگ وو. اسلام تا ته وایي چې کله مونځ کوې ستا لونگ او ستا پرتوک د ستا د پښې د دغې حدودو نه پورته وي، دا په احادیثو کې راځي. اما دا تاسو داسې سناریو ورته جوړوئ چې په بل لارې خوړې تطبیق کوي او مطرح کوي او د ملت یې ورسوي، دا داسې نه دی. بل موضوع دا دی د شخصي زندانونو. شخصي زندان په افغانستان کې وجود نه لري. هیڅ یو ډله یو هیڅ یو ډلګۍ په افغانستان حق نه لري شخصي زندان ولري. د شخصي زندانونو لړۍ پای ته رسېدلې. شخصي زندانونه په افغانستان کې د جمهوریت په وخت کې چور او چپاول او غلا د جمهوریت په وخت کې شخصي زندانونه تاسو ډیر داسې ستر ستر قومندانانو درلود چې په یو ولایت کې ول زر کسان لمانځي او په دله لحاظ په شخصي زندان
که په موضوع ته هغه اصلي موضوع باندې تمرکز وکړو، خبره د صلاحیت ده چې دا احکام چې دا کسان په محکومیږي یا په درو په وهل کیږي، د کومو کسانو لخوا دا احکام صادریږي؟ آیا دا خلک دا صلاحیت لري؟
نه قطعا لري، قطعا دا څوک حق نه لري لاره کې او سای ودروي په مخ یې ووهي ویښته یې ټول ووهي، دغه موږ محکوموو. دلته زه هم د دغې کسې اعمالو طرفدار نه، اما په افغانستان کې کله چې یو مجرم قصاص ته رسیږي یا په دوران آفس کې هلته محاکم موجود لري، اسلامي محاکم موجود لري، فقهي علما په کې وجود لري. بل موضوع د حقانی او د دیوبند خبره کوي دوی. د افغانستان قوانین، پخوانی قوانین د فقه له لحاظ د دیوبند د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د اثرات لاندې اخیستل شوی. دا چې اوس حقانیه او دیوبند د نړیوالو شبکو له لارې داسې معرفي شوی چې هر څوک ورته ګوري، هلته د دوره د فقه دی، حدیث دی، قوانین ویل کیږي،
دا خبره مختار صاحب رلنډ کوي په دې خاطر چې خبرونه یوازې دوه دقیقې پاتې دي، مهرباني وکړئ.
فقط زما آخري موضوع دا دی چې زه په د خور بارزۍ د دې خبرو سره موافق یم چې باید داسې کارونه هغه د اسلام نه په نړیوال کچه داسې انځور وشي چې په نړۍ کې موږ د اسلام له آدرس نه هیڅ شی ونه لرو. اما په ټوله کې طالبان اوسنی نظام په شریعت او د شریعت له بطن او متن نه وتلی یو نظام لري.
ډېره زیاته مننه مختار صاحب. میرمن بارکزی، فقط یوه دقیقه وخت لرو چې ستاسو نظر واخلو، مهرباني وکړئ.
کوم هارڅوک هغه خلک چې ډاکټر صاحب پر رقم باندې په اروپا کې ناست دي او شریعت چغی و ناری وهي، خو بدای چې دوی هم یو ځل خپل معلومات لپاره افغانستان ته لاړ شي او ګوري چې افغانستان د خلکو په سر باندې څه تیریږي. خلک په کلونو په لسیزو اروپا کې ناست، خپل کورنۍ سره خپل ژوند کوي، عیش او عیاشي کوي، بیا راځي د افغانستان په خلکو باندې، مکتب باندې، تعلیم باندې، دوری وحل کیږي، شخصي زندانونه ساتل کیږي، او بیا راځي هغه پردي او هغه تصویرونه او هغه انځورونه خ او اسلامي معرفي کوي. زه فکر کوم افغانستان یووالي ته ضرورت لري، افغانستان ویښ با وجدان خلکو ته ضرورت لري، نه هغه وجدانونه چې یا امریکا ته خرچ شي یا ایران ته خرچ شي یا پاکستان ته خرچ شي، او بیا هم د قدرت د اخیستو لپاره د شریعت نه بیا په ضربه کار واخیستل شي.
زه فکر
کوم افغانستان مسلمانان پکې وشته او یبه نه طالبانو اسلام راوسته په افغانستان کې او نه ساتي شي دې په
نامه راغله
او ډېر زیاته مننه نام شو ورسره اسلام
افغان سیاست والا. شکریہ بارکزی او د حقوقي چارو شنونکي هاتف مختار د نن په 15 دقیقې پروګرام کې زمونږ ملمنو تربل خبرونه د خدای پامان.
ورتم ګورړندېګي د سمرو وطندې د سوريالایو میړنو وطندې پد ورتم ګورړندېګي د سمرو وطندې د سوريالایو میړنو وطندې د سوريالایو میړنو وطندې بنم ګالېو شازل مو وطندې د وختې دلو بریانو وطندې ننګیالیو شازل مو وطن دې د وختې دلو بریالو وطن دې ترے یو دیدا دورنو
تو وطن دے دتوریا لا یو میڑنو وطن دے بدورت مگورن دے گے دسمرو وطن دے دتوریا لا یو میڑنو وطن دے دتوریا لا یو میڑنو وطن دے دننگیا لے او شازل مو وطن دے دغختے دل بریا لو وطن دے دننگیا لے او شازل